میکنه، آیا میخوان دگی ما به درد ما میخوره نمیخوره. 3-4 سال است که اینا تکراری سنفا را میخوانن. به این خاطر شاگردان ما میترسه و قضیات نمیایه. معلمی خیلی مشکلات داره، راه دور موش نه دیگه نه.
امارت اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته بود در سوم عمل در سرتاسر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگردان، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از سنف ششم.
پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم، د ازادي رادیو رواني یو ساته خبري ټولګه ته مزه امید زهیر مل هر کله کوم په پایل کې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د روسي فرمان په اړه چې خوځو ته امر کړی مخونه دی په بشپړ ډول په کړی سخت اندېښنه ښودلې. ښاغلی ګوتریش نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي د یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان خوځو نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې شوې وعدې عملي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه هم پرون ناوخته دا پریکړه د طالبانو له ګڼو هغو تضمیمونو سره په ټکر کې وبلله چې د خوځو نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د درناوي او ملاتړ لپاره کړي وو. د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د نوې فرمان لمخې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته د سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان خزو عملي کړي. د طالبانو حکومت وایي د ملي مقاومت جبهې په نوم کومه وسواله ډله په افغانستان کې عملي حضور نه لري. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر ټولو سیمو حاکم دي.
د مقاومت جبهې په نامه موږ څوک نه پیژنو، البته باغي او شریر ډلې په فیسبوکونو او ټویټر کې څه غلا اداره کوي په عملي میدان کې خود څنل لیدل کېږي، خو په ټولو ساحاتو کې زموږ مجاهدین په قوت سره موجود دي.
پرون د طالبانو عمده مخالف ډلې د مقاومت ملي جبهې په پنشیر او تخار کې له طالبانو سره د جګړې له دوی د ځینو سیمو د نیولو او طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. په کابل کې د ترکیه سفارت وایي په فاریاب، سمنګان، پروان او بغلان کې له وزر وسه وسیلاب زبلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندویه توکي لیږدولې دي. د سفارت پرون ویلي مرستې به چې د ترکیه د بیلابیلو ادارو لخوا برابرې شوې پر اړو کورنۍ وویشل شي. ترکیه تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له اړو کورنیو سره بشري مرستې کړې وې. د اوکراین پوز وای په تور سمندرګي کې د روسي یو بل جنگي کښتۍ هم ډوبه کړې ده. د اوکراین د پوز وان سرګي براتس چوک پرون شنبې د ټلګرام چینل لاري وویل د روسي دا کښتۍ د اوکراین د بي پيلوټ الوتکې د حملې په پایله کې ډوبه شوې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي د روسي د توغندوی یو سیستم هم د روسي تر ولکې لاندې پر یو کوچني ټاپو نسکور کړل شوی دی. روسي په دې اړه تفسیر نه ده کړی. او د یمن چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشه ځواک دوه قمندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پېښه شوه. چارواکو پرون شنبې وویل شخړه د پنج شنبې ناوخته ازالې ولایت د امنیتي کمربند په نوم د ځواک په مرکز کې پیل او 3 ساعته یې دوام وکړ. دا د هغه ملیشو ځواکونو مرکز دی چې د متحد عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کېږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفاداره دي. دا ځواک د یمن په جنوب کې فعال حضور لري. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام هم لوستلې او اوریدل شي. د طالبانو لخوا پر خوځو د حجاب اجباري کېدو ته غبرګونونه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا فرمان د خوځو او نجونو له حقونو ته طالبانو جدي سرغړونه بولي.
This latest order by the Taliban.
The Talibanu da taza farman da shuzu aw junu la haqunu da Talibanu da jiddi sargalawunu da nadi urustai mawridi.
د افغانستان په بیا لابلو برخو کې د ورستي ورختون او سیلابونو لامل د مړو شو یو شمیر لوړ شوی دی.
د ورستي سیلابونو لامل د وی هفته په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کس شهیدان شوی او 25 کس زخمیان شوی.
افغانستان مو د تخلیه پروګرام لاره د وټلو یو شمیر افغانانو له وضعیت خبرو او د خبرونی په دوی منمای کی با ترشنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون ژوندۍ خبره شوی دی وی برخه تکرار واوري. تاسو راوسی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاست. پر خوزو د بشپړ حجاب ته اجباری کې دو پاړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو خبرګونونه راپارولی دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یوه مشره دربار وایي په کار د هغه هیوادونو چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. یوه افغانه میرمن او د میدان ښار پخوانۍ ښارواله ظریفه غفاري بیا وایي حیرانه ده چې طالبان جنت او دوزخ او دین یا بېدیني یوازې د ښځو په ظاهر پورې تړي. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د بشری حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالي هی دربار په افغانستان کې پر ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر تازه سپارښتنو انتقاد وکړ.
This latest order by the Taliban.
The Taliban da taza farman da shuzu aw junu la haqquno da Taliban da jiddi sargadawuno da ladai urastai mawrid de da pa bida da nadiwali tolini jawabi iqdam ta artia peshawi.
د طالبانو د مشر حیبت الله اخونزاده د تازه فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوی چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان ښځو عملي کړي. دغه وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرح هم جوړ کړي او په کې لیکل شوی د مسلمانو اسیدو او بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری وای نه پوهیږي چې طالبانو ولی هر څه یوازې د ښځو په ظاهري بڼه پورې محدود کړی دي.
زه خو نور افغانستان کې د نننۍ ملایانو د مذهب ته ایرانه پاتې یم چې ولې جنت او دوزخ، عزت او بې عزتي، ننګ او بې ننګي، حتی دین او بدینی او د غرض اسلام او کفر ټول یوازې زموږ په پلو زموږ په کالیو پوری تړي. او که رښتیا دا ټول موږ پوری تړلی وي نو بیا دوی څه لپاره او د څه بلا لپاره لا هم ژوند کوي؟
د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هیدربار وړاندیز کوي په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي.
The feminist foreign policy countries should
د شوزو د حقونو ملاتړي هیوادونه باید یو بیړنۍ غونډه راوبولي چې د شوزو او نجونو له حقونو د طالبانو د سرغړونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګډه تګلارې جوړ کړي. په دې تګلارې او پلان کې د څارنه او مجازات شامل وي.
د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې یو وخت د شوزو چارو وزارت او پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت بنیدو سره فعالیت بیا پیل کړي پر شوزو د حجاب د اجباري کولو تره په داسې حال کې تطبیقوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې چې یو دودیزه ټولنه ده او لوړان دي شوزو حجاب رعایت کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر وان براند هم د طالبانو پر دغه فرمان انتقاد کړی او وایي د دې پر ځای چې طالبان واقعي چلنجونو لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي د ښځو حجاب ورته مهم ښکاره شوی دی. په افغانستان کې تر دې مخکې هم پر ښځو او نجونو یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې د سیمې او نړۍ په سطحه یې عکس العملونه پارولی دي. گنه شزی له دولتی ادارو له کارکولو منه شوی انجونی ترش پشم کلگی پورتا ده نور تعلیم اجازه نلری او شزی له محرم پرتا پالو تکو کی سفر نشی کولی.
د طالبانو لخوا د خوزو د حجاب د اجباري کېدو په اړه غبرګونونه داسې مهال زیاتېږي چې تر دې وړاندې هم دې ډلې داسې فرمانونه صادر کړي چې لامل یې پر خوزو او د هغوی پر فعالیتونو محدودیتونه او بندیزونه زیات شوي وو. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د ولسي جرګې له پخوانۍ استازي شکري بارکزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې د حجاب د اجباري کولو په اړه تازه فرمان صادر کړی دی.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباری حجاب فرمان بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پر نجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي. بلاخره به څه فکر کوئ چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت را مینځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقهیي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکري او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل سي. او زما هیله همدغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدن دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط تعامل او خپل دریس د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کړي. ځکه چېرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظات په خاطر باندې، زه فکر کوم چې دا ستره جفا د هغه سلهاوو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
د خوځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې په خوانی استازي شکریا بارکزی وچوي د خوځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په اړه د صالح محمد صالح پوښتنې ځوابولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي ورستیو درنو ورختونو او سیلابونو په افغانستان کې تر 400 زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې په خبره ملګری ملتونه او اړوند بشری ادارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره سیلاب ځپلو ساته د بشری مرستو پر سوالو کې همکاري کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ورستیو ورختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي، او د طالبانو حکومت وایي چې د سیلابونو ورختونو له امله د مړو شویو شمیر هم ودرشتنو ته لوړ شوی دی.
ملګری ملتونه وایي له تیرې سیشن به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اورښتونو او سیلابونو تر 415 اتیا زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړي چې شاوخوا 3400 کسان کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون شنبه ویلي درنو اورښتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، او اټکل کېږي چې د سروې تر بشپړېدو پورې د اغیزمنو سویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د اوچا د اټکل له مخې په دغو سیلابونو کې نږدې 1.5 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي، خو د طالبانو حکومت د مړو شمیر تر دې زیات شي. اوچا ویل له تیرې اونۍ 1270 کورونه تخریب، 410 کورونه څنګه څه تخریب او 833 کورونه زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وی له زیانمنو سویو سره د دوی مرستې روانې دي.
د اسلامي مرد امکانات په چوکاټ کې مرستې شروع شوې دي. د زده حوادث وزارت په همکارۍ او سرپرستۍ نور ارګانونو مسره همکار دي. په دې کې سره میاشت او د نورو مهاجرینو وزارت نور هم خپلې همکاري کړې دي چې د بېځایه سو او خلکو سره د سیلاب له امله کورونه نړېدلې دي او زیان ورته اوښتی، کومکونه دوام لري.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اسراری پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس ملا جانان سائق ازادي راډیو ته ویل د مړو شمیر زیات شوی دی.
د ورستیو سیلابونو له امله د یوې هفتې په دوران کې په 11 ولایتونو کې 10 کسه شهیدان شوي او 26 کسه زخمیان شوي دي، او په کلي توګه په دغو ولایتونو کې 363 کورنۍ ویجاړې شوي دي او په قسمي توګه 3040 کورنۍ تخریب شوي دي. په دغو ولایتونو کې زموږ ټیمونه په سروې او توزیع باندې اخته دي او تقریبا زیات شمېر شهیدان او زخمیان په باریاب او بادغیس ولایتونو کې شوي دي.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي د ټولو ولایتونو مسؤلانو ته امر کړی چې زیانمنو سویو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل سوي لارې پرانیزي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ل وی پانی سربیره زموږ پر ټولنیزو رسنیو ازادي رادیو سلاش فیسبوک باندې هم کول شي مهم موضوعات ولولې او ترخوای وګوري. د تخلیه د پروګرام لاره ل افغانستان یو شمیر وتلی افغانان خپل نامعلوم برخلیک تاندې خمندلو دی. یو شمیر چې په بیلابیلو کمپونو کې پراته دی وای ان بهر ته د وتو اجازه هم نه لري. د امریکا بیا هم د روپی هیوادونو ویزو ته انتظار دوی ستړي کړی وای چې دول دول ستونزو سره مخ دي.
سلام علیکم.
د ابوظبي په کمپ کې میشتو افغانانو دغه کمپ ته د سرو زرو د زندان نوم ورکړی. دوی چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دغه کمپ کې دي آن بهر ته د تګ اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او همې برخلیک ورته نامعلوم کړی. قدیر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنۍ کلتیرو دوه ولسیزو پاتې شوی په ورستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسولیت هم درلود. هغه اوس د ابوظبي په کم کې لتیرو تو میاشتو راهیسې پروت دی.
متاسفانه انجوهایی که
له بده مرغه هغه ټولنو چې افغانان دې کمپونو تر اوستي کاری د نقد وړ دی. دوی هیڅ جواب نه لري. په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغه افغانان چې دلته دي خپل نامعلوم برخلیک زوري موږ هیله لرو چې هر څه ژر د وضعیت بدلون وکړي.
ادریس نجمبل هغه ځوان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری لري. هغه وایي د طالبانو له راتګ وړاندې په لوړ دولتي بست کې کار کاوه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، نوموړی هم د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې له خپلې کورنۍ سره د مزار شریف ښار څخه د ابوظبي یو کمپ ته انتقال شو.
په یو بد حال کې بند پاتې یو، سره له دې چې امکانات یو څه شته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته له زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو ویښتان د زیات تشویش له امله تویږي. د دې احتمال هم شته چې د کورنیو ترمنځ جګړې هم وشي. په ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیاد هست ولی امیدواری کوچکی هم وجود داره.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، هغه کسانو چې له امریکایانو سره کار کړی و ډیری یې افغانستان پرېښود. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و هغه کسان چې له امریکا سره کار کړی د هغوی د ویستلو پروسه به دوام ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن مېرمنې رومانیا او سلواکیا ته د سفر پر مهال له اوکراینی پناه غوښتونکو سره د مرستندویو هیوادونو چلند ستایلی. جل بایدن له ځینې اوکراینی پناه غوښتونکو، امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره کتلي دي. تفصیل له اجمل آن اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مېرمنې جل بایدن له اوکراینی پناه غوښتونکو د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له اوکراینی کډوالو سره د مرستې له کبله د مرستندوی سازمانونو هڅې وستایلې. د ولسمشر بایدن میرمنې پرون د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د امریکا په سفارت کې د وینا پر مهال د مرستندوی سازمانونو هڅونکې وبللې چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجهه جګړې له کبله د اوکراین له بېځایه شو سره روانې دي. هغې د اوکراین له ځینو بېځایه شوو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یونیسیار وایي د جګړې له کبله له اوکراین څخه نږدې 860,000 کسان یا رومانیا ته وراوختي او یا د دغه هیواد له لارې نورو ځایونو ته تیر شوي دي. په یونیسیار کې د رومانیا استازي پابلو زاپاتا وویل چې هره ورځ شاوخوا 1,000 اوکراینی وګړي له سرحده تر تېرېدو وروسته رومانیا ته داخلیږي. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار اولکسی ارستوویچ پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف او خارسون ښارونو په څنډو کې پرمختګونه کړي. د اوکراین د پاوس ویان سرګی براتچوک پرون وویل چې د اوکراین یوې بې پیلوټه الوتکې د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه کړي. په ځواب کې روسیې ادعا وکړه چې د اوکراین د وسلو او مهماتو یوه زیرمه یې نابوده کړې چې امریکا او اروپایانو جوړه کړې وه. تر دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه جګړه روانه ده چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ یې پراخ کړکېچ رامنځته کړی دی.
په پاتلاس دقو کې د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه تحلیل له عصمت څاروان واوري.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دولتي اسنادو د جعل کېدو په اړه د ځینو خلکو اندیښنه در سره شریکو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جعل کېدو په اړه په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جعل د دولتي او نورو ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنونکي د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او ترڅنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جعل او فریب په تور یې یو شمېر کسان نیولي او د ډېر ډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات امید زهیرمل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نوم یې ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یوه قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلی دی.
زمونږ یوه خور وه، مونږ د نکاحت کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو مسؤلین وویل چې له مرکز څخه د نکاحتونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امرې ثانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې لس پنځلس ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د له هغې وخته درې میاشتې تېرې شپې، خو د نکاحتونو ویش په ټپه درېدلی.
یو بل شخص چې د کندهار اوسېدونکی دی او نه غواړي نوم او غږ یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکي د برېښنایي تذکیرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوملیکنه کړې، خو کارونه یې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په یوه او بله بهانه ځنډول کېږي. دا کېدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بېلګې وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړي. ډېری دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په 21مه اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جعلي اسنادو د جوړولو په تور 15 کسان نیولې دي. له دې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې د یو رسمي او په جعل د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی،
جعل او تزویر د شهادت نامې، ډیپلوم، ترانسکریپت، لیسنس، جعلی ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو تعفی او شاپولې او هوادوالو ته په جعل او تزویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند واکتا د دوی له رسیدو او یا هم تیر یو میاشت په دې تور د نیول شویو کسانو د کره ارقامو د شریکولو په برخه کې لژمنو سره سره ازادي راډیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار ته لټون پر ځای جال او تزویر کولو ته اړ کړي دي؟ د چارو شنونکي خالد سادات،
د طالبانو اوسنۍ تعامل د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغه یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنگي ډلې په توګه باندې مخکزي او د خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنگي کتلې په توګه باندې مخکې وړي.
بشیر صافی چې د امریکا په سپین پوهنتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړې وای، طالبان د حکومتولۍ لپاره یو منظمه بیوروکراسي نلری او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تزویر ته مخه کړي. هغه څه چې د ده په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
د دې موقع څخه په استفادې تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولی شي د سفر اسناد خپلو خلکو ته واخلي او د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوری نظام په وروستیو کې د مخکینی حکومت لویه هڅه دا وه چې هر څه ژر ټولې دولتي چارې برېښنایي کړي، او دا پړاو یې له جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړی و. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خوا یې د فساد جال او تزویر مخنیوی بلل شوی و.
تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ښځو د جبري او رسمي حجاب په تړاو د طالبانو په وروستي فرمان باندې یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو مقالې لیکلي. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د طالبانو دغه اقدام د بشري حقونو د فعالانو تر ټولو ناوړه ویره تایید کړه او احتمال لري له طالبانو سره چې نړیواله ټولنه وارد مخه پرې بې باوره ده تعامل نور هم پیچلای کړي. ګارډین د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی په حواله لیکلي چې موږ غواړو خویندې مو په عزت او حیا کې اوسي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه کې راغلي چې چیرته یو ښځه حجاب نه مراعاتوي کورې باید په نښه او مشر ته توصیه وشي، خو د حجاب د نه رعایت په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بندي او په څلورم وار محکمې ته وپېژندل شي څو رسمان سزا ورکړل شي. ګارډین لیکلي طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ هم په ښځو باندې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. ورځپاڼې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه پرانستل هم د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د محدودولو یوه بله لویه بېلګه یاده کړه. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د ښځو په جبري حجاب مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د جبري حجاب او د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په څیر اقدامات د دې لامل وګرځېدل چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او په داسې حال کې له مرستو محرومه شي چې هیواد په یو تر ټولو سخته بشري ناورین کې ایسار دی. په مقاله کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې خلک له دې مسلې ډیر ځورېږي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې په پاکستان او نورو ځایونو کې ښوونځیو او پوهنتونو ته ځي، خو دوی به په افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او ښځې محدودوي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي طالبانو بیرته برقایا چادري راوړله. په مقاله کې راغلي طالبانو افغان میرمنو ته امر کړی چې سر تر پښو پټی شي او حجاب رعایت کړي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان د 10 میلیونو ښځو له ډلې د ګڼو هغو لپاره یو کلک ګزار دی چې تیرو کلونو کې د امریکا له ملاتړ برخمن دولت تر سیوري لاندې آزاد او برابر ژوند کړی. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي سره لدی چې طالبانو د اساسي ازادۍ او د رعایت ژمنه کړې و، خو قرار قرار د ښځو په برخه کې خپلو پخوانیو عادتونو ته ورګرځېدلي. په مقاله کې د طالبانو د تیرې دورې کړنو ته اشاره شوې چې په خبرې ښځې ډاکترانو ته لورتګ، زده کړو، کار او ګڼو نورو ازادیو بې برخې وي، او ځینې وخت په دې برخه کې د یو لړ اصولو د نه رعایت په صورت کې سختې مجازات کېدلې.
دغه حکومت څنګه دغه ځای چې مقصد تاسو د پخپل نظام کې د کوم ظلم سره روان دی، مقصد تېر سرتورو سره یا کوم معلمینو سره یا کوم متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده، باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
احمد اکبر د غزنی ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. په غزنی ولایت کې په حضوري شپخانه کې ودانه کانټینر په دواخانه ده، د جاهد ده، د غیر قانوني کې ده، هیڅ قانوني کار نه کېږي. دلته نه والي دا چې ورته وایي نه دا رئیس دا چې ورته وایي ستاسو د غیر قانوني دواخانه چې شته بله نمبر دو ټیپوس ته هغه قانوني ده او د غوا مخه یې نیولې ده. د دې غیر قانوني دواخانه کنټینر کې ایښې ده، د غوا مخه څوک نشي نیولی. السلام.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث په ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی. د ښځو مکتبو ته ډېر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډېر ضرورت لرو. د معرف بخش موږ ډېر کمزوري دي، او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی د کم وخت څخه د معرف په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم میړنتیاوې چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي. بالکل اباته خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوی مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید د دغه ښځو دپاره باید مکتبونه ایلاسي او ژر تر ژره ایلاسي، ځکه چې موږ دې ته ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څونه ډاکټر دغه یې کشم لا یار څونه شالیم یا غاول د ښځې ډاکټرې پوښتنه کوي، نو دا ښځه ډاکټره د کومې خاص وخو دغه مکتب وایي کشم لا ولاړ شي بازار ته، کشه طالب ولاړ شي، کشه مجاهد ولاړ شي، دی اول په بازار کې د ښځې ډاکټرې پوښتنه کوي هغه هم د ښه ډاکټرې. نو دا ملا صاحب ته زه وایم چې دا ښه ډاکټره د کومې خاص وي، که ته دا مکتب بند کړې یا دا نه لکه
خپل پیغامونه هر محل ازادي رادیو ته را لېږلای شي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو څخه د سهار 2 بجو تر ماښام 3 بجو پورې دوام کوي.